اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریز بشیر ګواخ مو هرکلی کوم د لسو بجو په دې خبرونه کې د لسو څخه تر یوولسو بجو په دې غړی کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. د سیمو په حالاتو باندې مو خبرو او تاسو به د غړی په اخیری دیارلس یا څوارلس منټو کې یوه اونیزه خبرونه اورئ. دا ځل دا اونیزه خبرونه د سولې پر لور نومیږي. تاسو پکې ډېر څه اورېدلی شئ که موږ سره تر اخره پورې پاتې شوئ. خو د ګړۍ په سر کې به تاسو ته خبرونه وړاندې کړو. د پاکستاني پوځ مشر وایي افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه اغزن تار لګی. د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ویلی دی چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو لړ کې به خپلې ټولې وعدې پوره کړي. او امریکا په افغانستان کې د القاعده یو مهم قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه وایي افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه په مومندو او باجوړ کې د اغزن تار لګول پیل کړی دی. د پوځ په پرنی خبر پاڼه کې راغلی چې جنرال باجوه پرون روغزو مومندو ته تللی و او هلته یې د پوځیانو سره لیدلی. د باجوه له خولې زیاته شوې چې د ترهګرو مخنیوي لپاره به خپله څارنه زیاتوي. تروسه افغان چارواکو د جنرال باجوه پر دې خبرو څه نه دی ویلي، خو په پخوا وختونو کې په ډیورنډ کرښه د دروازو او اغزن تار لګولو په مخالفت کې ویلي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو هوکړه لیکونو سرغړونه ده. د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو لړ کې خپلې وعدې پوره کوي او 2013 کال عمومي ټاکنو کې به د قبایلي سیمو خلک خیبر پښتونخوا صوبې لپاره خپل استازي وټاکي. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار امیر مقام نن مشال ریډیو ته ویل دی لړ کې پرون پارلمان کې د فاټا استازو سره کتلی دي.
خپل په واده ان شاء الله تر ټینګلو هم دا څه وکي خو یو عیني ترمینو زای ضرورت دی. مونږ کوشش کوو چې نظر په میاشت نیم دوشي په 2018 کې د فاټا خلک هم زمونږ غوڼه خويندې هم د کی پی کې اسمبلی ته سجول شي او واقعي چې څنګه سجول شي هغه هم دا وخت دی چې دا ورته به کې د نړۍ کې په دې کې نمایندګي ملوي.
د پاکستان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې قبایلي سیمو کې به د اف سی آر قانون په ځای رواج اکټه عملي کیږي او 50 کالو موده کې به د هیواد عیني چوکاټ ته داخلي. امریکایي چارواکو تایید کړل چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په یو ډرون برید کې د القاعده یو پاکستاني قومندان قاری یاسین وژل دی. د امریکایي دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د مارچ په 19 تاریخ وژل شوی یاسین د تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې درلودې. د طالبانو ځینو سرچینو یو افغان چارواکي دغه وژنه مشال ریډیو ته تایید کړې وه. قاری یاسین د استاد اسلم په نامه هم پیژندل کېده او پنجاب سره یې تعلق و. پر هغه د نورو لویو بریدونو ترڅنګ د پاکستان په پخواني پوځي عامر پرویز مشرف د حمله کولو تور هم و. افغان چارواکي ویل پاکستان هر سنیدونکو کډوالو ماشومان په ځانګړي ډول ښوونځیو کې شاملي. د ننګرهار ولایت د ښوونې او روزنې د ریاست یا څانګې ویاند آصف شینواري نن مشال ریډیو ته ویل پلان یې جوړ کړی چې تعلیمي اسناد نه لرونکي زده کوونکي به هم له زده کړو نه پاتې کیږي.
زر تناغه کډوال زکون کې چې د زکړې قانوني اسناد درلودل د بهرنی چارو وزارت لاره را معرف شو او غوی هم جذب شو دی او سبان دی 2000 راستنه شو زکون کې چې د زکړو قانوني اسناد نه درلودل د په هني وزارت لارخونه لمخې په موقتی ډول په خونځو کې شامل شو دی او ټاکل شو ډیر زر د غوی د برخلیک ټاکنې په موخه یو ځانګړی ازموینه د غوی نو وخت شي.
یا د دې چې د روسیو کې ځینو افغان کډوالو شکایت کړو چې له پاکستان په زور راوستل شوی او ماشومان تعلیمي اسناد نه لري چې کېدای شي له دې وجې له ښوونځیو څخه پاتې شي. د افغانستان استخباراتي ادارې یا انډیس په پرنی خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړو ځوکونو د طالبانو د ترهګرې ډلې یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ډله د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ په قفسلان کلي کې د ورانکارو کړنو ماینونو ایښودلو او د دینی عالمانو د وژنې په پلانونو بوخته وه او په دې لړ کې په هغوی باندې ډېر تورونه هم وو. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. یورپی یونین وی ژغړو هیوادونو مشرانو پرون د شنبې په ورځ په اټلي کې اروپایي اتحادیې لپاره خپله ژمنتیا نوې کړه. په دې غونډه کې د برتانیې څوک نه و. برتانیې له اروپایي اتحادیې څخه وتلو بهیر پیلولو لپاره تیاری نیسي. پرون په همدې حال کې لندن کې بزرګونو خلکو مظاهره وکړه او د برتانیې له حکومت یې غوښتل چې له اروپایي اتحادیې یا یورپي یونین څخه دې نه وځي. انګلینډ کې تیر کال خلکو په ټول پښتنو کې ریفرنډم کې پریکړه کړې وه چې یورپي یونین به پرېږدي. برطانوي چارواکي وایي ښایي دوی هیڅکله پوه نه شي چې څو ورځې مخکې 25 کلن خالد مسعود ولې د برطانیې پارلمان سره نږدې برید وکړ. د حمله کې څلور کسان وژل شوي وو او مسعود خپل موټر په خلکو خېژولی و. مسعود هم د پولیسو په ډزو کې وژل شو. تر برید وروسته پولیسو 11 کسان ونیول خو تر پرونه پورې یوازې یو کس په قید کې تر تحقیقاتو لاندې دی. هغه تن چې لا هم د پولیسو سره د پښتون لپاره موجود دی 58 کلن او د برمنګم ښار اوسیدونکی دی. مسعود دې ښار کې اوسېدلی و. پولیسو لس نور نیول شوي کسان پریښي دي. د برتانیا د ترهګرۍ ضد پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي نیل باسو پرون له خلکو وغوښتل چې په دې تړاو که هر قسمه معلومات لري پولیسو سره دې شریکي. او وروسته خبر دا چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي کېدی شي هېواد یې په دې اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب لپاره هڅې روانې وساتي او کنه. اردوغان پرون ویل چې که دا ټول پوښتنه کېږي نو دا به د اپریل له 14 ریفرنډم څخه وروسته وشي. د اپریل 14 ریفرنډم کې ولسمشر اردوغان د ډېر واک اختیار ترلاسه کولو په لټه کې دی. د ترکیې اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ډېرې خراب شوې دي. یو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو. د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې که تر پایه راسره وای د ځینو نور رپورټونو تر څنګ به د دې رپورټونو تفصیل اورو. پاکستان وایي افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د وسلوالو څارنه ډیری. افغانستان ته ستانه شوي کډوال وایي پاکستان کې ورته سکولونو یا ښوونځیو تعلیمي اسناد نه دي ورکړي چې له وجې دوی تعلیم پر مخ بیولو کې ستونزې لري.
هلته په شپږم سن کې هم او دلته کې مکتب نشته، سبق شته دی، هلته بس کوڅوک ورانی کولو دي، څو بس جګړې وي په غونډو.
د مشهور پښتون سندرغاړي کفایت شاه باچا خبرې درته لرو.
څنګه د سړي د خپلو بچو نه گزاره نه کیږي نو داسې زما تاسو په خدای یقین وکړئ لکه د خپلو خلکو نه گزاره نه کیږي.
او د سولې پر لور خپرونه کې به د تشدد مخنیوي لپاره د مذهبي ورورولۍ په اړه واوري. او دا به هم واوري چې په افغانستان کې دا ځل هندوانو او سیکانو ولې د هولي جشن ونه کړ.
خپل هیوادوال سره غم شریکی په خاطر سږ کال دغه جشن مو یعنی کنسل کړو. یوازې په دې ورځ باندې د دې په خاطر چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي، امنیت راشي، خپل دعاګانې به وکړو.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. به رپورټ بور شو. پرون د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا مومند او ورغزو ته ورغلی و. هغه هلته د میشتو پوځیانو سره په کتنه کې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د رواني مبارزې په تیزولو زور راوړ او وی ویل چې افغانستان سره په ډیورنډ کرښه د اغزن تار په لګولو سره پر وسلوالو خپله څارنه ډیری. په دې اړه نور تفصیل له احمدالله څخه اورو.
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر وایي چې د خالی په ورځ د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مومن او اورکزی ایجنسو سرحدي سیمو دورو پر مهال وویل چې دواړه خیزه بارډر منیجمنت میکانیزم لړکې د افغان چارواکو سره خبرې رواني دي او زیاته منظمه او محفوظه پوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د نوموړي وینا وه چې د پاکستان افغانستان پولې د فضایي څارنې سره سره په پوله اضافي ټیکنیکل سرویلنس ذریعې هم لګولی شوي او د ملک تحفظ لپاره به ټول وسایل په استعمال کې راوستې شي. د ذکر ده چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د روانې میاشتې په 10 نیټه سینټ غونډې ته ویلي وو چې حکومت په مومندو، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې افغانستان سره په پوله په څلور نورو دروازو جوړولو غور کوي. له دې وړاندې د تیر کال جون په 12 نیټه پاکستان په تورخم د یوې نوې دروازې په جوړولو کار شروع کړو چې په سر یې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو څو ورځې وخت په وخت نښتې شوې وې چې وجې نه صرف دواړو خواو ته مرګ جوبله اوخته و، بلکې د تورخم پوله هم تر 15 ورځو د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند و. د پاکستان د قبایلی سیمو په حق لا د جنرال قمر جاوید باجوا وینا و چې فاټا په قامی بهیر کې شاملول په قامی ګټه دي او په قبایلی سیمو کې امن او قلارۍ په غرض په پرمختیایي کارونو په توندۍ سره عمل درآمد روان دي. د یادونې دا چې پاکستان د افغانستان سره 4300 کیلومتر نه اوږده پوله لري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
اونیز پروګرامونه
د سولې پلور
په پاو کم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاو کم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجره
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دوانی مو بجو،
دا مشال مرکا
په درنی مو بجو،
دا باختر ستوری
په پاوکم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا وسوریدل شي، او دغه خبرونه چې تاسو اوس وړاندې شوي نمونه تاسو واردل دا به تاسو د نن ورځې په اوږدو کې واورې ک تاسو را سره وای نو له دغه خبرونو خوند اخیستل شي. په پاکستان کې میشته رجستر افغان کډوالو خپل ملک ته د سندو لړۍ بعد اپریل 3 نیټې څخه شروع کیږي، خو په پاکستان کې میشته غیر رجستر د کډوال هم وایي چې حکومت دې دوی رجستر کړي او افغانستان ته تللو په وخت دې ورسره مرسته وشي. افغان چارواکو بیا ویلي دي چې په دې اړه د خپلو پاکستانی سیالانو او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکو سره خبرې کړې دي او کوشش کوي چې په دې لړ کې یو حل راوویستل شي. احمد الله پیری پر جوړ کړی.
د فروری په دویمه اونۍ کې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې درې اړخیزې غونډې وروسته په پیښور کې د افغان کنسلګرۍ کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته ویلي وو چې په غونډه کې د غیر راجستر کډوالو د رجستریشن په حق له هم خبرې وشوې او پاکستان او افغانستان په دې سلا شو چې په میاشت نیمه کې به د غیر راجستر کډوالو رجستریشن شروع کړي. مشال ریډیو چې کله د عبدالحمید جلیلی نه تپوس وکړو چې د غیر راجستر کډوالو رجستریشن به د کله نه شروع کیږي نو نوموړی وایي
کوم میکانیزم چې د دې د خطر جوړ شو هغه دا و چې افغانستان د حکومت نه یو ډیلیګیشن راځي، همدارنګه د پاکستان د سفران وزارت او هغه سره خوا کې بنادرا یو ځای په ټول پاکستان کې په یو سنټرونو کې دا پروسس شروع کیږي. په دې ارتباط باندې د محترم وزیر صاحب او د محترم سفیر صاحب دواړو مشورې سره روانې دي چې هغه په دې اتفاق کې چې افغانستان نه خلک دلته راشي او کیا زمون سفارت ورسره کنسولګری دې په ګډه باندې د ګروپ تشکیل کړي او نظر سره یو ځای دلته افراد استخدام کې ویریفیکیشن وکړي او دا کار موږ مخکې بوځو. نږدې ورځو کې توقع ده چې د پاکستان حکومت او زمونږ یو ناسته په دې اړه انلاین باندې وشي.
خو په پاکستان کې میشت غیر راجستر افغان کډوال وایي چې د راجستر کډوالو خپل ملک ته د تللو پروسه شروع کېدو کې دا نو حکومت دې د دوی هم زر تر زره رجستریشن شروع کړي چې بیرته ستنېدو پر وخت ورسره کومک وشي. په پېښور کې میشت کونړ ولایت محمد واحد وایي
بدقسمتۍ نه موږ خپل کارونه جوړ کړې ټول لسان خو راوځم په ځای د کور خو بيخي بهر وته نه شو بس کله کله کور ته مراشي ته بوسم له بارن سبا مردون شمه له بارن کړی را ګرځي نو ډېر د مشکلات سره کوم مخ یو ځکه کوم کومک کیږي خو موږ سره هم نه کیږي ځکه موږ کارونه نه جوړ کړی نو موږ هم حکومت نه خواست کوم له خیر د کارونو من د وزارت زره چې موږ خپل چې کوم کوم په خیر سره لاړ شو افغانستان.
د یادونه دا چې د تیر کال نومبر میاشتې په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مطبوعاتو ته ویلی وو چې په صوبه کې په لکونو غیر راجستر افغان کډوال ژوند کوي نو وفاقي حکومت دا کډوال هم راجستر کړي چې خپل ملک ته ستنې دو په وخت ور سره د نړیوال ټولنې لخوا مرسته وکړې شي. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال هم 14 لک پورې راجستر او 16 لک پورې غیر راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او تیر کال لیاد هیواد 3,80,000 نه زیات راجستر افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته خپل وطن ته ستانه شوي دي. له دې پرته 2.5 لک پورې غیر راجستر کډوال هم خپل ملک ته ستانه شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
خبر ادا چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای زه کوم سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پیښې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
منگا خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګودوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ خپل دا چټونه دي پارلمنت
دا هرڅ په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیم بجه.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته وګورئ. مخکې مو رپورټ ورده چې په پاکستان کې مشته غیر رجستر افغان کډوال ویلې چې دوی غواړي رجستر شي ترسو هغه اسانتیوی ترلاسه کی چې رجستر کډوالی ترلاسه کی. مخاله پاکستان څخه ننګرهار ته راستنی شوی یو شمیر کډوالی کورنۍ وای چې پاکستان کې ورته خونځیو کې هغه تعلیمی اسناد نه دی ورکړل شوی چې دوی په اوس خپل وطن کې سبقونه په مخ یوسي. د دوی په خبره هم دا وجه ده چې ماشومان یې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. خو افغان چارواکي وایي د دې مسلې د حل لپاره یې داسې یو پلان جوړ کړی چې په عملي کولو سره به یې راستنېدونکي ماشومان بې تعلیمه پاتې نه شي. بز محمد عابد پی رپورټ لري.
په 2018 میلادي کال کې له پاکستان نه ننګرهار ته راستنې شوی غنی کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې په پاکستان کې زده کړې کولی خو د قانوني تعلیمي اسنادو د نه لرلو له امله له زده کړو بې برخې دي. یوه کورنۍ چې کابو میاشتې وړاندې له پاکستان څخه ننګرهار ته راستنه شوي د نورو ستونزو تر څنګ له تعلیمي ستونزو هم سر ټکوي. د دغه کورنۍ 12 کلن ماشوم احمدالله وایي چې پاکستان کې زده کړې کولی خودل تتری محروم دے.
التا پس بغم سین کیوم اور تکلیف مکتب نشتا ہے سبق شتا دے التا بس کوسو کی رانی کو لو لو بس جگڑی وی کوند
د غلام فاروق کنوم یو تن وای چی په پاکستان کی اولادونو زدکڑی کولی خو په خپل وطن کی د خپل اولادونو راتلون کی ته اندیخمن دے.
او چې د مکتب او د مکتب نه وته اوس ماشومان خپل تر ټول د جنکم ماشومان سکول ته لري مکتب ته لري را لکان هم تر هدل ته نشته کوم ځای له بلاش.
بل خو د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری وایي چې په زرګونو تنه هغه زده کوونکي چې له پاکستان نه ننګرهار ته راستانه شوي په موقتی ډول په ټولګیو کې کینولي چې د ازموینې په اخیستو سره به په رسمي توګه په خونځي کې جذب شي.
څه باندې 2000 راستانه شوي زده کوونکي چې د زده کړو قانوني اسناد نه درلودل د پوهنې وزارت لارښوونې له مخې په موقتی ډول په خونځو کې شامل شوي دي او ټاکل شوي چې ډېره زر د هغوی د برخلیک ټاکنې په موخه یوه ځانګړې ازموینه د هغوی نه واخیستل شي.
دی وایي چې زر تنه هغه راستانه شوي کډوال زده کوونکي په خونځو کې جذب کړي چې قانوني تعلیمي اسناد ورسره وو.
زر تنه هغه کډوال زده کوونکي چې د زده کړې قانوني اسناد درلودل د بهرنیو چارو وزارت له لارې معرفي شو هغوی هم جذب شوي دي او پر دې سربېره د 2000 زیات کورني بې ځای شوي کډوال هم په موقتی ډول په خونځو کې جذب.
محمد اسب شینواری زیاتوی چې د 1996 مریض کال د جوزا په میاشت کې به له هغو راستنو شوو زده کوونکو څخه چې تر نهمو ټولګیو پورې زده کړې په پاکستان کې کړي د ننګرهار د پوهنې ریاست به ترې ازموینه اخلي او له 10 نه تر 12 ټولګي پورې چې کوم زده کوونکي دوی په ټولګیو کې کینولي د پوهنې وزارت لخوا به ترې ازموینه اخیستل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
موږ خپل خاوره
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غمین غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکم دے ختمی گی
مگر فین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چونی تا کینی طول تا خپل پلاو غوڑای چی نور غور بان کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او په سولې په لور خبرونه کې چې تاسو نن د دې غړي په اخره کې وړاندې کوو د ځل بګې د مذهبي ورورولۍ په اړه ډېر څه اوریدل شي چې مذهبي ورورولۍ په زیاتېدو سره یا د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د ښو اړیکو له وجې تشدد څنګه کمېدی شي. نو هیله ده چې تاسو را سره تر اخره پورې واوسئ. اوس تاسو یوه مرکه وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د محکمې سپیشل سیکریټری قیصر عالم مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې لسم او دولسم بورډ امتحانونو کې به په هر بورډ کې اول، دویم او دریم پوزیشن ترلاسه کوونکو ته نقد د نقدو پیسو انعام ورکول کېږي. دغه به خبره د کار یې د دې لپاره شروع کړی دی چې زده کوونکي وهڅیږي چې د خپلو سبقونو سره مینه پیدا کړي او همدارس په خپلو کلاسونو یا ټولګیو کې ښه کارکردګي وکړي. غلام غوث د نوموړي سره مرکه کړې. راځي چې وایو
ماشومانو لپاره یو انسینټیو پروګرام شروع کړی دی چې د هغې لاندې زموږ د سرکاري سکول ماشومان په مختلف بورډونو کې په ټاپ پوزیشن تھری پوزیشن لکه فرسٹ پوزیشن یې واغوستو نو 10 لاکھ روپے، بیا سیکنڈ پوزیشن پر بورڈ کے داغی رالولو اوور آل کمپٹیشن کے سرکاری اسکول معشوم 5 لاکھ، اور اگر انگے تھرڈ پوزیشن ہولڈر 3 لاکھ. نو دے سر اب منگا دا سرکار دا اسکولوں دا معشومان یو حوصلہ افزائی کی با اور اگے کے بعد یو مثبت مقابلے رجحان پیدا کی گی، اور اگر انگے ددی اور سر اور سر دا راتلون کے سبق دا پارا یو قسم تا مالی امداد ہم شدہ.
نو قیصر عالم صاحب دا کال بدا انعامات ورکړی کیږي کنه؟
ان شاء الله دا چې کوم روان امتحانات دي په دې کې چې کوم ماشومان زموږ سرکار سکولونو والا د غرن پوزیشنز واخلي نو د دې انعاماتو نه بدا وي ختم ورکړی کیږي.
قیصر صاحب او کده ام وای چې د ستوري د پښتونخوا کوم پروګرامونو هغه به ام جاری وي کنه؟ بس اوس به هم دا وي
ستوري پښتونخوا پروگرام به جاری بوي. دا غیری نه کافی ماشومان لګیا دي فائدہ اخلي اور اغوی ته چې کوم سکالرشپ ده د فردر ایجوکیشن لپاره هغه به جاری وي. دا چې کوم انعامات دي دا ون ټایم بوي اور ورسره ورسره غیب هم ده بیا د ستوري پښتونخوا لاندې به هم چې دی نو دا ماشومان کور بوي اور مخکې تعلیم حاصلولو لپاره به ورته هغه سکالرشپس ملاويږي.
او که بیا لکه زمونږ چې کوم اوریدونکي دي یا که د هغې د ښه وخت لپاره بیا ووایي چې د ستوري د پښتونخوا کې دوی ته څه انسینټیوز ورکړی کېږي، ماهانه ورکړی کېږي، که هغه څنګه وي؟
تاسې خو د حکومت د مخکې نه ستوري پښتونخوا پروګرام لاندې چې کوم زمونږ ماشومانو به ټاپ 20 پوزیشنز کې به سرکار سکولونو والا خپلو کې په کمپټیشن کې برال نو هغې ته به انسینټیو ورکړی کېدی شو. د هغې فیوچر ایجوکیشن به چې دی نو هره میاشت به د هغوی فیس اوور آل لکه سمرم د هغوی مخکې تعلیم حاصلولو دپاره به دا یو ماهانه وي. خو ماهانه هره میاشت چونکه د هغې ویریفیکیشن وي، هغه پروسس وي، نو د هغوی چې هر سمره مطلب دی چې 3 منتھس کې یا 6 منتھس کې چې سمره د هغوی ماهانه هغه پیسې جمع شوي وي نو د هغې حساب سره 10,000-25,000 پر منتھ حساب سره دې ماشومان ملاویږي اور دا وی تعلیمی مخکینی تعلیم حاصل اول سلسله پاره باندې هغه جاری وی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږه
تکنیکی چې کوم دی د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم دا اوریدل شي. اوس هم تاسو د یو هنرمند په اړه باندې رپورٹ درورو. دا هنرمند کفات شاه بچا نومیږي. کفات شاه بچا د خپل غرنی غږ او ځنګړي طرز لپاره مشهور دی چې اکثره ورسره د سندرو ویلو په وخت ستار هم وي. دا غ په انا به ستارا بورته سندرې ویل آسان نه وي. نو موري مشال ریډیو سره خبرو کې ویلی دی چې هغه د سولې لپاره سندرې وای او کوشش کوي چې خپل هنر د سولې په لړ کې همداسې دوامدار وساتي. د هغه د نور هنر په اړه به د شنواز ترکزی په دې رپورټ کې خبر شي چې په یوه سندره پیلېږي.
چور دے سائے پسائے پڑو کی دور دے
دا غږ د پښتو ژبې مشهور او خوږ غږ هنرمند کفایت شاه باچا دی. کفایت شاه باچا په خپله ډیره زیاده ثوابۍ کې مشال ریډیو ته وویل چې د یوې ناخوشګواره پیښې له وجې هغه د خپل کلي وطن نه ډیر لرې په عربستان کې میشت و. ولې څو ورځې وړاندې د روغې جوړې وروسته خپل کلي ته پوره 15 کاله پس واپس راغلی.
د خلکو سره زمونږ داسې لکه غلي شوي، یو بل سره داسې چې زمونږ یو بل سره لګاو جوړ شوی دی چې لکه څنګه د سړي د خپلو بچو نه ګزاره نه کېږي، نو داسې زما تاسو په خدای یقین وکړئ لکه د خپلو خلکو نه ګزاره نه کېږي. چې دې نه زه دا دوره لرې وم، سړی په دې خپل وطن کې دومره زیات خوشحالي لکه چې ماشوم څنګه د مور په غېږ کې خوشحاله.
اس موسم د پسر دی دے د توتان پک زور دے تابوت کی بود کی چکاری دا زمان دے جانا زور دے تکا چکا اور نہ جور دے زائی پزائی پڑو کی تور دے تابوت کی بود کی چکاری دا زمان دے جانا زور دے دا زمان.
کفایت شاہ باچا چی سندر وائی نو دو قسمه اوازونه وباسي. د اوریدونکو ګمان وي چې ګینه سندره وایونکې یو تن نه بلکې دوه تنان دي. نو د دو قسمه اوازونه وستلو خیالي په کوم وخت کې راغلی وو؟
بل ما یو غانه اوریدلی وای راکړو زمغه زده د لافا کو بخي
دل چناوي ژوند بسوي دي دنیا کې خون بسوي پټاو بس سرګن بسوي راش راش ژوند شزما راش راش ژوند شزما.
او کفایت شاه باچا وویل چې سندره ویل له ډیر ماشوموالي شروع کړو او همیشه لپاره د مینې سندره ویلې. ولې وسې خواهش ده چې د ځوان کل لپاره داسې هم سندرې وای چې د تربګنو او دښمنو نه یې کرکه پیدا شي.
هغه لږ لازا یا چې دنه دا سوره ژوند دی کنه چې په دې دښمنو تربګنو کې تیر شي. لکه دی دا خو دوره ژوند نه دی، لکه ژوند خو بس دنه لکه دا چې په دې کې حساب شي او په دې کې استعمال شي چې د خلکو لپاره، د الله له مخلوق لپاره او د غریبانو خاص کر بیا د غریبو خلکو لپاره چې دې لپاره پکې څه کار وشي.
کوٹی پا اغا گھٹ کی سفا خون زنگو زنگی گی اللہو 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 للی للو شا سمرا خوب آواز دمور دے
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے ځوانانو هم هنر ته مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري کړي. هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او یو په مشال ریډیو .com باندې زموږ خبرونه اوریدل شي. له مشال ریډیو څخه تاسو د ورځنی تودو چارو په اړه باندې بیلابیل ریپورتونه هم اوریدل شي او د نورو گنو نیزو پروگرامونو تر سنگ تفریحی خبرونه هم تاسو وړاندې کیږي. لسنیمه بجې کیدونکې د رازې د خبرونو لنډیز وره. د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا مومندو او رگزو ته پرون په سفر تللی و او د پوز د وی خبر پانه تر مخه هغه ویلی چې افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه په مومندو او باجوړ کې د اغزن تار لګول پیل کړی دي. تر اوسه افغان چارواکو د جنرال باجوا په دې خبرو څخه خبرګون نه دی خودلې. د پاکستان حکمران ګون مسلم لیگ نون چارواکي وای د قبلي سیمو اصلاحاتو لړکی خپلې وادي پوره کوي او 2013 کال عمومي ټاکنو کې به قبلي سیمو خلک خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی لپاره خپل استازي ټاکي. دا خبرې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار امیر مقام نن مشال د ریډیو ته وکړې. امریکایي چارواکو پرون تایید کړ چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په یو ډرون برید کې د القاعده یو پاکستاني قومندان قاری یاسین وژل دی. اغا د مارچ په 19مه وجل شوی او د تحریک طالبان پاکستان سره هم تعلق. افغان چارواکي ویل پاکستان راستنیدونکو کډوالو مشمانو په ځنګړي ډول خونځیو کې شاملای. د ننګرهار ولایت د خونې روزنې دراسات یا څنګه بیان آصف شینواری نن مشال لري ټول پلان لري چې خوښه 2000 زده کوونکي په خونځیو کې شامل کړي. د افغانستان استخباراتي ادارې یا انډیس په پرنی خبر پانه کې ویلي چې ځنګړو ځوکونه د طالبانو د ترهګری ډلې واش په کسي زړډل نه ولیده. یورپی یونین ویش غړو هیوادونو مشرانو پرون د شنبه پر ورځ په ټلي کې اروپایي اتحادیې لپاره خپل ژمنتیا نه وکړه. په همدې حال کې د برتانیې څوک چارواکي د غونډې ته ځکه نه ورغلي چې دوی له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو بهیر پیلولو لپاره تیاری نیسي. په همدې حال کې لندن کې بزرګونو خلکو مظاهره کړې او برتانیې حکومت یې غوښتي چې له اروپایي اتحادیې نه ووځي. برتانوي چارواکي وایي ښایي دوی هیڅکله پوه نه شي چې څو ورځې مخکې 52 کلن خالد مسعود ولې د برتانیې پارلمنټ سره نږدې برید وکړ. هغه خپل موټر په خلکو وخېژاو او 4 کسان یې ووژل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. او اوس هم د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې له سراج هیل څخه خبر.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې پروانه سرشمیرنه باندې لیکلې او وایي په پاکستان کې له 19 کال وروسته سرشمیرنه شروع شوه او څنګه څنګه چې وخت تیریږي په دې کې د خلکو لخوا شکایتونه راځي او ویل کېږي چې په کراچۍ کې په سلګونو کورونو باندې مشتمل پلازو او نورو عامو کورونو باندې شین تورې نه دی لیکلې شوی چې لکه بلې په خلکو کې اندېښنې پیدا شوي. د ادارې په وینا چې د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار په خپل د سرشمیرنې د عمل څارنه کوي نو باید چې دا سرشمیرنه په عالمی معیار باندې وکړي شي او دې لړکی دا ضروری هم ده. که په لاندنی کچ له دې عمل نه خامۍ لري نه کړی شي نو دا به ډېره سنگینه مسله جوړه شي. ادارې وړاندې لیکي چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت او ګټې نه څوک هم انکار نشي کولی نو حکومت دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي. کو وکتل شي نو یو شمېر خلک د خپل علاقې د سرشمیرنې د دفتر د پتې او ټلیفون نمبرونه نه خبرې دي نو پکار ده چې حکومت د اخبارونو ریډیو ټی وی او موبایل پیغامونو په ذریعه په خلکو کې د دې په حق له پوها او معلومات خوار کړي وو. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د جمعې په ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې د 25 مسلمان ملکونو د سفیرانو غونډه وشوه. ادارې وړاندې لیکي په دې موقع فیصله وکړې شو چې عرب لیگ او د OIC عمومي سکرتارانو ته به یو ریفرنس لیږي چې پکې به دا مسله راپورته کوي. ادارې زیاتوي که څه هم هر چاته مذهبي ازادي دی تر لاسه ده خو د دې مطلب دا نه دی چې د بل د مذهب د سپکاوي وشي نو باید چې د نړۍ ټول خلک ته یو بل د مذهبونو او نظریو خیال وساتي. ادارې اخري کلی کې د یو شتمه پیړۍ ده او په دې جدید دور کې د مذهبي جاهلیت نه دراوتو ضرورت دی ځکه چې ټول مذهبونه د احترام وړ دي. نو په کار ده چې د سوشل میډیا مالکان د جدید ټکنالوژي په ذریعه د داسې موادو خپرولو مخه ونیسي چې د مذهبونو ترمنځ ټکر پیدا کوي او د انسانانو ترمنځ د کرکې سبب ګرځي. باید چې په دې په سنجیدګۍ سره کار وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. فرایډی ټایمز مجلې لیکلی چې پاکستانی حکومت په خپل ولس کې د پولیو مرض په اړه پوهاوی نه دی پیدا کړی چې لکه بلې خلک د دې مزورونکي وایرس واکسینو له ارزښت خبر نه دی. بلخوا بی بی سی پاڼه لیکي د روس لخوا د طالبانو په اړه د نرم دریز خپلولو له وجې واشنگټن پر مسکو نیوکې کړې دي. د دې دواړو لیکنو غټ ټکی درته اسرار العالم مومند وایي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي که څه هم د تیر وختونو پرتله په پاکستان کې د پولیو مرض کم شوی، خو د مجلې په خبره دې ته غټه کامیابي نشي ویل کېدی ځکه چې دا مرض لا هم شتون لري. په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتانه ټولنه کې یو شمېر وګړي ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو خلاف دي. د پاکستان حکومت په خلکو کې د پولیو مرض په اړه پوهاوی نه دی پیدا کړی چې لکه بل یې خلک پر دې نه دی پوهه چې دا څه قسمه مرض دی، سببونه یې څه دي او مخنیوی یې څنګه کېدی شي. باید حکومت د پولیو واکسینو په اړه د خلکو اندېښنې لرې کړي. پاکستانی رسنۍ او د سیاست کارکونکو کله هم هڅه نه ده کړې چې خلک د پولیو ضد واکسینو د ارزښت نه خبر کړي او همدغه وجه ده چې پاړې پروپاګاندا کیږي. بلخه بی بی سی پاڼه لیکي د طالبانو پاړه د روس په تګلاره کې ډرامایي او غیر متوقع نرموالی راغلی. په تیر یو کال کې د یادو دواړو خواو ترمنځ اړیکې ښې شوې او یو شمېر روسي چارواکي په ښکاره له طالبانو سره د اړیکو اعتراف کوي. روسان د دې دوه علتونه ښایي، یو دا چې په افغانستان کې له طالبانو خپل وګړي او دفترونه خوندي کړي او دویمه دا چې داعش مخه ونیسي. د طالبانو لخوا دا یقین دهاني چې د روس له پولو به داعش لرې ساتي مهمه ثابته شوې، خو د روس لخوا د طالبانو په اړه د دې نوې نرمۍ له وجې لوړ پوړي امریکایي چارواکي په روس تور لګوي چې د طالبانو په رسمیت پیژندو سره افغان حکومت او اتحادیان یې له منځه وړل غواړي. غربی چارواکي دا هم وایي چې روس د داعش په بهانه په افغانستان کې خپل مداخلت ته لار پیدا کوي. په عین حال کې افغانستان روس ته ویلي دي چې په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره د غیر ریاستي عناصرو پر ضد له افغان حکومت سره کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا او تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوس سره د افغانستان له پکتیکا ولایت څخه یو رپورټ دراورو. دغلته چارواکي او ځایي خلک وایي چې د خلکو په همکارۍ سره حکومت په دې توانېدل دی چې په پکتیکا ولایت کې تر ډیره پورې امن ټینګ وساتي او همداراز په هغه ځایونو کې چې پخوا به پکې وسلوال وو اوس د حکومت واک تر ډیره پورې غځېدلی دی. ماشومان سکولونو ته تللی شي او همداراز ښوونځي او نورې اسانتیاوې هم خلکو ته برابرې دي، خو ځینې خلک ځینې شکایتونه هم لري. د نجیب الله الخیل په ریپورت کې تفصیل ورکړي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په یو شمېر هغو سیمو کې د بیا رغونې پروژې پیل کړي او خلکو سره یې اړیکې ټینګې شوې دي چې له تېرې یوې لسیزې له حکومت سره په واټن کې پاتې شوي ول. بلخوا د یاد ولایت مدني فعالان او قومي مخور هم واضح خوا وړممی نکه زیړوک او د مرکز اړوند محمد خیل او خواجه خیل هغه سیمې بولي چې اوسمهال د ځایي ادارې سره د اوسیدونکو اړیکې ډېرې شوې او دولتي واکمني هم پکې پیاوړې شوې ده. د شنبې په ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا ولایت کې تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې خلک مایوس وو، خلک دولت ته په ډېره زیاته پیمانه نه راتلل، مراجعه نه کوله، تر څنګ مسؤلین خپل مسؤلیت نه ادا کړی، ډېرو سیمو ته دوی نه وتللي. نو موږ دې کار ته لومړیتوب ورکړو، هغو سیمو ته ولاړو چې په لسو کلونو کې څوک نه ورغلي او د هغو سیمو خلک راغلل چې په لسو کلونو کې دولتي ادارو ته نه راغلي. ګټه دا وه چې هلته دولتي حاکمیت ټینګ شو، بیا رغونې ته زمینه برابره شوه، موږ هلته کارونه شروع کړل.
د پکتیکا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی بریالی جبارخیل د هغو سیمو نمونه اخلي چې هلته په اوس وخت کې دولتي واکمني پیاوړې شوې او خلکو یې افغان حکومت سره همکاري ډېره کړې ده.
واضح خوا ولمموی همداشان دي نک زیړوک سره په برمل او حتی د مرکز کې داسې سیمې لکه د محمد خیل او هغه د کانال پروژې سوې یا د خواجه خیلو کې د کانال پروژې دي. دا اوس وخت کې موږ ورته زیات لاسرسی لرو. موږ مخته دې شیانو شاهدانو چې پروژې موږ ته راتلې په یو نوم نم بل موږ نه تلیږي یوازنۍ نتیجه دا اوس چې موږ مشرانو نه سوای کولی سي عمل ته لاسرسی ولرو.
د پکتیکا یو تن قومي مخاور هم وایي چې په یاد ولایت کې د دولتي واکمنۍ د غځونې لپاره د ځایي ادارې هڅې ګټورې دي.
زه سرسری په غد ورګون د قومي شورا رئیس خلکو او د حکومت په منځ کې هماهنګي ډله راوستلې لر لر ولسوالۍ ته سفرونه وکړل او د خلکو او د حکومت په منځ کې چې کومه فیصله وه هغه لرې کړې ده ور نږدې کړې ده.
د یادونې وړ ده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې تر ټولو د پراخ مساحت لرونکی ولایت دی چې ډیری وګړي یې په اقتصادي لحاظ کمزوري او له ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي دي. یاد ولایت د شمالي او جنوبي وزیرستان همدارنګه د بلوچستان ایالت سره 315 کیلومتره ګډه پوله لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه را چگین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چون بیشک چون
دیر سخت را غانی تیرا هر چکلی
دوست مکلن مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم د وادي سره سم د سولې پر لور خبرونه وخ رسیدلې ده. په نن خبرونه کې د افغانستان بیلابیلو مذهبونو خلکو ترمن د اړیکو سولې لپاره د دوی پر یووالي خبرې کوو. د دې خبرونه کورباز بشیر غواخي مو تاسو د هر یک شنبه او هر دوشنبه پر زول مشال ریډیو اوریدئ.
د سولې پر لور
دازل افغانستان کې هندوانو او سیکانو د ترهګرو بریدونو ښکار شو قربانیانو وطنوالو سره غمرازۍ لپاره د خوخی مذهبي مراسم هولي ونل منځله. د مختلفو مذهبونو ترمنځ همکاري او ورورولي څنګه کولای شي د تشدد مخه ونیسي دا نن د سولې پر لور خبرونې موضوع ده. زه بشیر غواخ مو قربایم، هر کله راشي. په افغانستان کې یو محل په لزګونو زره هندوان او سیکان وو، خو د 1980 کلونو راهیسې پیل شوو جګړو دوی کډوالۍ ته مجبور کړل. دوی په تیرو دریو لسیزو کې د مذهبي تعصب او فزیکی تشدد ښکار پاتې شوي دي. طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې پر افغانستان د خپل حکومت په محل پر هندوانو او سیکانو ځانګړي قوانین عملي کړي وو، لکه دوی ته یې ویلي وو چې د پیژندګلوۍ په خاطر باید نارنجي جامې واغوندي. له 2001 کال راهیسې که څه هم د مسلمانانو افغانانو په شان د هندوانو او سیکانو ژوند هم ښه شوی، خو مشکلات یې کم شوي نه دي. په دې وروستیو کې افغانستان کې ناامني ډېره شوې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې تیر کال دغه هیواد کې د ولسي وګړو لپاره تر ټولو ډېر خونړی کال و. تیره میاشت کندهار او کابل کې شو لویو بریدونو کې لسګونه افغانان ووژل شول. افغان سنیټر انارکلی هنریار چې په سیک مذهب ده او په خوست کې زیږیدلی ده، وایي د قربانی شو کسانو کورنیو سره یې همدردۍ لپاره دا کال هولي ونه کړله.
د هولي جشن زموږ مذهبي جشن ده چې هر کال دیارلسم د مارچ باندې برابرېږي. دا هغه ورځ د خوشحالۍ ورځ ده، او د دې په خاطر چې د اوړی یا د پسرلی نږدې دا ورځ وي، په خوشحالۍ دغه ورځ لمانځو. په دې غیر د مذهبي مسایلونه هغه عرفي او رسم رواجونه دي چې په دې کې رنګ بازي کېږي او ټول خلک خوشحالي لمانځي. خو متاسفانه د مختلفو پېښو شاهدانو او په دې پېښو کې موږ خپل ځینې ډېر هېوادوال له لاسه ورکړ، او د هغوی مثلا ځینې ډېر ښځې کونډې شوې، ځینې ډېر ماشومان یتیمان شول. د دې په خاطر چې موږ د خپل هېوادوالو سره د هم غم شریکي په خاطر سږ کال دغه جشن مو یعنې کنسل کړو. یوازې په دې ورځ باندې خپل هېوادوالو ته د افغانستان د دې په خاطر چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي، امنیت راشي، خپل دعاګانې به وکړو.
د سولې پر لور
په ټولنیزو مطبوعاتو کې د افغان هندوانو او سیکانو دا کار ډیر وسایل شو. ډیرو دا د مذهبي ورورولۍ او د تشدد په وړاندې ټولنیزې مینې زیاتولو لپاره ضروري وباله. څېړونکو اباسین بریال وایي د مذهبي اقلیتونو دا کار لدی عمله هم د ستاینې وړ دی چې د خلکو سره په مختلفو وختونو کې خپلو مسلمانانو هیوادوالو تعصب پالل دی او د زورواکو چارواکو د بې ځایه اذان ښودنې قرباني شوي هم دي.
تر مذاهب او تر اتنیکي جوړښتونو تر قومي بسترونو په نورو سیاسي ملاحظاتو ورخو ته موږ باید اول د افغان ملت په حیث احساس ولرو هم عمل وکړو. په دې اساس جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، ناخوالي چې دي او هغه ګټې چې دي، دا باید دا د ټولو شریکې دي. په دې کې د افغان فکر هندو او افغان هزاره او افغان پښتون دپاره نه یو ځانګړی استثنا وجود لري، نه داسې دي چې کومه محرومېدلی شي یا داسې چې د دې حق نه دمن شي. زه فکر کوم دا یو ډېر لوی اخلاقي جرأت او یو ډېر صمیمانه فکر دی وکړو.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په افغانستان کې خوست، کابل، غزنی او ننګرهار کې سیکان او هندوان په ډیر شمیر کې اوسي. دوی تر ډیره پورې د خپل ژوند ضرورتونه له سوداګرۍ او یونانی طبابت پوره کوي. سناتورا انارکلی هنریار وایي ضروری ده چې وطنوال د مذهبونو توپیر په پام کې ونیسي او د هیواد آبادۍ لپاره یو شان کار وکړي. دغه په خبره افغانستان له ډیر سخت حالت تیریږي او د دې حالاتو د مقابلې لپاره لبل هر وخت مذهبي ورورولۍ ته ډیر ضرورت دی.
هر پیښه چې شوې د زمون هیوادوال زمون هندوان او سکان پښتن ګورودواره مندر کې خاص دعاګانې مونږ کړي د پیښه شهیدانو ته او هغه تفان چې زخمیان پاتې دي د هغوی د شفا په خاطر او د سفر پلان په مطابق باندې د هغوی نه ملیدنه کړي. او سکان دا یعنی مونږ سکل د مختلفو پیښې شاهدانو ته دا په یو هفته کې دوه پیښې وشوې چې یو شپږم الزه په کې وشوه. اوس دغه پیښه چې مخکې د دې نه د کندهار پیښه یا همداسې د پارلمان د کارکوونکو باندې چې هغه پیښه وشوه، دا ټول هغه غنیزې پیښې وې چې واقعا ډېر دردونکې پیښې وه. مونږ غیر د دې نه چې مونږ هم شریکي درلود، لومړی وار ده چې خپل یو مذهبي جشن مو کنسل کړی.
د سولې پر لور
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. که څه هم په کلو او ښارونو کې مسلمانان او غیر مسلمان افغانان په خپل منځ کې ډېر مشکل نه لري، خو جنگونو بیا هم د پخوا په شان اړیکو ساتلو ته نه دی پرېښي. پخوا به د هر مذهب ماشومانو په یو ښوونځي او یو ټولګي کې تعلیم کاوه، خو اوس داسې نه ده. سیکان او هندوان ماشومان په خپلو درمسلونو کې ښوونځي لري. اباسین بریال وایي افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو جګړې له وجې سخت دریځي دومره ډېره شوې ده چې نه یوازې د دوو مذهبونو د خلکو ترمنځ ستونزې پیدا کړي، بلکې ورور یې د ورور او ګاونډی یې د ګاونډي سره دښمن کړي.
افغانستان یو ډېر ګندلی ملت دی. افغان ملت مګر دا جګړې د هر څه صدمه ورسوله، خو بیا هم هغه څه چې په عامه کې په اساساتو کې د بستر کې د عوام په منځ کې شته هغه هماغه ژوندي لاپاتې دي. دا چې فرصتونه نه برابرې بل ترې خلک څنګه یو بل ته لاس ورکي دی یو ستونزه ده. یو شي ته باید اشاره وکړم، نوره نړۍ هر هغه هېوادونه چې د دغسې کشمکشونو په عمق کې وي یا د راوستو په حالت کې وي، هغه د ملي وحدت لپاره جعلي انګېزې توشي ایجادوي، تخلیق کوي تر څو د خلکو سره رسول شي. د نوم په منځ کې ډېرې طبیعي انګېزې وجود لري چې هغه کولی شي د ولس سره نږدې شي او ډېره ښه استفاده کوي. افغانان اوس څنورم رابیدار شول، د جګړې نه وروسته د تعلیم سلسله کې مهاده خښوا د عامد ادارې سلسله کې رامنځته شوه. دې زمینه مساعده کړه چې د خلک یو بل ته نږدې شي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ورجنکو. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا کمیسون دوه میاشتې مخکې یو ریپورت کې ویل چې افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو سخت دریځو ډلو د فعالیت د پراختیا له امله امنیتي حالات دومره خراب شوي چې د خلکو مذهبي ازادي محدوده شوې ده. که څه هم د افغانستان په اساسي قانون کې مذهبي مراسمو ته ازادي شته ده، خو د امریکایي کمیسون دا ریپورت وایي چې دا قانون په پوره ډول مذهبي ازادۍ ساتلو کې پاتې راغلی. خو افغان چارواکي وایي به پوره هڅه کوي چې هیواد کې مذهبي اقلیتونو غړي له تشدد خوندي ووسی. د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو مرستیال وزیر عبدالغفور لیوال وایي د پوره کوشش کوي چې هیواد کې د مذهبي او قومي توپیرونو ته په احترام سره ټول افغانان د یو بل سره د جګړو او تشدد په مخنیوي کې همکار او ملګری پاتې شي. نوموړي سره مو په همدې اړه مرکه کړې. په لومړي سر کې ښاغلی لیوال په افغانستان کې د ترهګرۍ قرباني وګړو سره د هندو او سیک وطنوالو غمرازۍ په توګه د هولي مراسمو نه لمانځلو په اړه غږیږي.
اول خو زه فکر کوم چې دغه اقدام یو انساني اقدام دی، او انساني اقدام تر مذهبي حدودو، تر قومي حدودو او تر نورو فرهنګي حدودو لوړ وي. موږ د افغان، هندو او سکو اتباعو له دغه اقدام څخه دوه درې پند اخیستلی شو. اول تر ټولو مهم پیغام یې دا دی چې جګړه او وژنه او د بېګناه انسانانو وژل دا مطلق وحشت دی، او په هیڅ دین کې جواز ورته نشته دی. مونږ یو نوي عصر ته د اجتماعي شعور ننوځو چې هغه انسان محوره عصر دی، او په هغه کې د انسان اهمیت مهم دی که هغه په دې جغرافیه کې هر څوک وي. یو بل پیغام چې له بده مرغه د تیرو کلونو په اوږدو کې تر هر بل چا زموږ همدغه هندو او سکھ افغانان ډېر وځورول شول. دوی د دومره ځورېدنې باوجود بیا هم خپلو هېوادوالو سره خپله همدردي او غمشریکي هېره نه کړله. زه فکر کوم دا د انسانیت ته د درناوي یو ډېر لوی مثال دی. او تاسو هم ولیدل چې په افغانستان کې خلکو نورو ولسونو له جګړې څخه ځورېدلو وګړو دوی دا اقدام ډېر زیات وستایل، او تر هغې ورځې وروسته د دوی احترام او د دوی درناوی په عادي خلکو کې څو چنده زیات شو. البته دې کې شک نشته چې زه باور لرم چې د دوی دا اقدام به په ځینو بد هم لګېدلی وي. په تېره بیا هغه د خشونت او وحشت او دهشت هغه د غلا او غدۍ او د غصب پلویانو ته به ډېره سخته تمامه شوې.
حکومت ولې په دې کې پاتې راغلی چې دوی خوندي وساتي، یا مطلب هغه امتیازات یا هغه حقونه چې د دوی حق دی هغه ورته ورکي؟
هندو باور او سکه افغانان له بده مرغه په هغو کلونو کې ډېر وځپل شول او زیانمن شول چې په افغانستان کې اصلا د حکومت په نامه کوم څه نه وو، د هېچا کار او مال په امن کې نه وو. په دې نوې دوره کې چې له ډېرو ستونزو سره یو نسبي حاکمیت رامنځته شو، هم له بده مرغه دغه حاکمیت دومره پیاوړی نه وو چې دوی ته د دوی ملکیت بېرته ورستون کړي. هغه هم د دې لپاره چې هغه چا هغو ډلو او هغو شخصیتونو هغو ډلو ټپلو چې د دوی ملکیتونه غصب کړي وو، ترې لوټلي وو، هغه لا هم په قدرت کې پاتې وو. په افغانستان کې خو دغه شعور سطح په مجموع کې ټیټه ده، او موږ تر انسانیت لا کښته په یو شمېر نورو سرحدونو کې ګیر یو. دا زموږ یو لویه بدبختي ده. یوازې سکه او هندو باوره افغانان نه، بلکې موږ په خپلو کې تر هر چا ډېر وژلي دي، او له بده مرغه د دین په نامه مو وژلي. د دې د مخنیوي لاره، یوازینۍ لاره دا ده چې موږ انساني ارزښتونه محور وګرځوو، او په دې فکر وکړو چې هر انسان په هر باور چې دی د دې مملکت اوسیدونکی دی، او هغه باید محترم وي. د هغه حریم، د هغه ملکیتي حریم، د هغه انساني حریم باید مسئول وي، خوندي وي. قوانین که پیاوړي شي او حاکم شي، په افغانستان کې ولې ستونزه دا ده؟ هغه قوانین، هغه ښه قوانین چې موږ رامنځته کړي دي، هغه مو رعایت کړي نه دي، هغو ته مو درناوی نه دی کړی. د قانون په وړاندې هر افغان په هر باور چې وي، هغه هر څه خوندي دي.
د سولې پر لور
او هم دې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پې ترسیږي. تر بلې اونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله او آباد اوسئ.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي د سارو دنیا دې ارخطا بلشي.
د
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
It's kind of sad.